دا هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده مه باسئ چې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د چخبه و یو ژوند به مهم په خیر تیریږي. په ایوی بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي. هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدای شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کریکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حاصل کې چې په دغه هڅه مني دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان کړه وړه ی د خوې دا د پدر نشو خړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری ده، پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سنورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
وسنه مونږه خپل وایي والا هغه به دائم لاف او باټه وهل چې په فلانی مې داسې مرمه یې تیر کړل، په فلانی مې اسې مرمه یې تیر کړل. لپوشم بعض خلکی دي ځنډي والا زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټي ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قومندان یم، هم منډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالو کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به دا ویلی، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هم خپل فلسکاري منډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټي وهي، دا بعض خلکی چې دي عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وخی او چاته لوی وخی. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان واسي دا خو قاضي په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغې دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي د څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډه موده بعد د هغې سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوهي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه له ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقیږي
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کیږي که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته او ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم دین صاحب که په فایل کې دار ته وای چې ولی ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي
دا مختلف عوامل لري ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاروي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوت قوتی مختلفی بیا د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي یا دغه د خوشنه سره منستکی اکثر لمده خوشان راکی سی بدل ودنه یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیخي هم شوی دی چې روی باران ته یونجلې یا هلک ورخودلې خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او انجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه ورته خودلی وي یا عکس ور وړی خپله انجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا معتاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي ځکه چې هغه انجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وی یا ورته فلار لیدلی وی یا ورته خور لیدلی وی، نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوخه وي هغه د خوخه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغه سې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځانته لیدلی خپله خوخه کړي وي.
کله چې یو چا سره واده کوي او په لومړي ځل ور سره ګوري په دې ځان پوکړی چې تاسو هغه کس ته تمایل لري او دا جوهر پکې ویني چې ټول ژوند په خوشحالۍ ور سره تیر کړی، که چیرې دا هیڅکړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړی لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باید ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې یاد چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري و هېڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لک اضافه ورکړه، نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې دي، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمون غوند ټولن رستپا ټولن په دې اړه ډیر کم میچړنې شوې کې چې مونږ دا سره مقایسه کو چې مثلا کم کسان چې په خوخه واده کړي او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل خوښ شوی دي، د هغو کسان سره پرتله کو چې هغه دا کار نه کړي. خو په عمومي لحاظ باندې کما چې ویل ک چیرته دوی یو بل سره ونه ګوري او یو ځل د واده پښپ باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو د شیانو سبب هم کېدای شي.
دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي لا کوژدې مخکې لیدل سره لدی چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ ستونزه جوړیږي، مسؤلیت یې د کورنیو او مشرانو ته راجع کیږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند لپاره یو نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی. یو صحابي په انصارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله الله علیه وسلم ورته ویل چې فی عینه شیء د دې سترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه چې باید خپل نجلۍ وکړي، او دا یې جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه دې موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردي سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، له هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک نجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د تلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېده داسې دې شیان ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا که یوه نجلۍ به په هلک باندې مینه، په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي، او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي، او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس وي، دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي، دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي، او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه شي.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
که څه هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکارې، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا پکار ده سې حیا ونه شي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي پکار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول سي، یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني، دا سوال ته پیدا سي دا خو ولا حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه سي دا سي ځایونه کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپل کورنۍ سره خیانت ده، او په دې کې حق تلف کیږي، په دې ځایونه کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژده او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حد هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وی پیژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه دې وایي، او کنه نو لا دې رابطې انکار په ګټه ده. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېت رسیږي. تر بیا راتګ مو علامل شه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، در زده رادیو درنو اوریدونکو او گرانو زدکونکو در درسی ساعت خپرونی تا خرغلاست. نن سه شنبه ده، او دوم اتم او نهم ټولګي د بیولوژي درس وارده ای. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست، او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن بخون کې راته د حجره ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به داوا ورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي، دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوی حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم، د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف، میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش د مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تیله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایی کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستې. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. له ښوونکي به واورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري.
یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي واده وکړي له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات چې استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیه لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. خونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربون ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایی لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایی لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس وله د ستونې او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبتوریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګه. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناک مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومی یا ستونی موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښووله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و هنجرې ته. هنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په هنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه سعودي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینه او د ښځینه آوازونه هم توپیر لري. قصبتوریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوي شتون درلودی، دلته هم سیلیاوي شتون لري. دغه سیلیاوي نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبتوریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي. راستا برانش چې دی هغه راستا سږي ته داخليږي، چپا برانش چې دی هغه چپا سږي ته داخليږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سږي ته داخليږي، په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي. سږي څتوایي د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنی ده؟ اسپنجي ډول دا معنی چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنی چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې پر راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانشونه ویلي وه، هغه یواری په برانشیولو باندې بدلیږي. د برانشونه او د برانشیولو تر مابین فرق ده. برانشونه دوه دانې وه، برانشیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوړه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت هم ویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډېر ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس مادر تو ویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بل اخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پاکی پر الویولای باندې ویشل کیږي. الته نو بیا کپیلریز یا وشته ډول رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس د عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر په انګلیسي کې ورته وایي. هم سیدي یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 2 لس څخه تر 40 واره پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا به کېدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پرانه لري تر څو اوس درته وایم. په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 2 لس ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګي است. خون کی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي، د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیه په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسی ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیک مرغه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.